کیموزه اجمل اند هر کله کو په ورستیو کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو دریزونو د غوښتنې زیاتې شوې دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ و پیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا و پیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو او وایي چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلن چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه له منځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. ذکرې د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلې او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کیدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده څه وي؟ د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کیدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمنې شي؟ په نور بستې خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پخانی ډیپلوماټ میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړې مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي، تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنا او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیکی لیان ستاسو او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته په بس کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مون د افغانستان په حق له خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په حق له خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر موده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه د بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولی دوی ګټه واخلي. او څرنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د افغاني ښځې نړیوال خپل غږ پورته کړل او غږ پورته کوي د دې خاطر چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني ښځې د هغه حق ته باید حق نشتن استفاده وکړي. او دا کلمه څرنګه چې تاسو وویل اپارتایډ جنسیتي اپارتایډ یو نوی لغت د افغانستان په کچه دا غوښتنه استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعاً څه چې اوس په افغانستان کې روان ده ښځې په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و نیمایي نه ډېره برخه ښځې وې په افغانستان کې، یعنی 50% نه 100% هغه تخمینی آمار چې موجود و په افغانستان کې ښځې وې. او دوی کله چې په یو نړۍ کې 50% نه ډېر وګړي د هغې ښځې چې خپل اساسي او ډېره مهم حق نه شاته پاتې وي هغه هېواد به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډېر راځي او ډېر افغاني ښځې خپل ډېر حقونو نه بې بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډېر زه متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځی او پانتونونه او همداسې د کار زمینه چې په ځینې صفحو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي، یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډېر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې هکله یوازې د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پورته کوو نړیوال ته نړیوال باید د کده د جنسیتي اپارتایډ په نوم راځي که کوم بل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پورته کول یا د سپایي د دې خاطر ده چې باید افغاني ښځې او نجونې د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه
ورکړل
شي او دوی خپل درته
مننه. انارکلی هنریار بیرته درته راګرځو. میرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شنون کې دا او ډیپلوماټ د امر سره یو ځای شوی دا. اغلی حقپال تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کوو. مخکې مې له انارکلی و پختل چې په ورستیو کې دغه د جنسیتي اپارتاید مسله شاید په دنیا کې په خام یادیدل او په دې اړه باندې زینو فعالانو خی ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پې کیږي. د ښځو د حقونو فعالان یو شمیر پې ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنی لري او دمګړی د افغانستان د ښځو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتي اپارتاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړلی شي، یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟ سلامونه
تاسو محترم اوریدونکو ته او په بحث کې محترم میلمنو ته، زه فکر کوم چې دغه مسله ډېر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډېرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارتاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 کې چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول هغه وخت هم یو کمپاین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا او اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ورکړ چې و د هم دغه موضوع یا دغه اصطلاح استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت ترسره کیږي هغه دسې یو پدیده یا دسې یو حالت ده چې هغه ته کیږي چې حقوق دانان جنسیتی اپارتاید نوم کې دی او د دې لپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کی او تعریف شي او په اخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډیر مختلف نه ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځېدل او په بالاخره موږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده، د هغې ځای څخه اخیستل شو په څنګ کې یې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. معنا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تورپوټي ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا بعض حقوق اکثریت د حقوقونه محروم و، دغه چې د هغه مقایسه کې افغانستان کې څه ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان د پاکستان د ایران او د سیمو نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې دپاره چې هغه جنس د ښځه ده یا جلی ده هغه باید د اساسي حقوق چې په دې ټولو پندوز اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت د دوی هغه برابر حقوق چې هم موږ په سل کلونو کې یعنی د ښځو حقوق تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده، تاسو راشي افغانانو ته معلوم ده خپل تاریخ موږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمه کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده، او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورئ تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشری حقوق چې ورته موږ وایو د سره موږ د څېر نه ده چې غربیان موږ په دې شر کال کې راوړی ده یا موږ نا آشنا یو دې سره، هغه شی سره چې موږ نا آشنا یو هغه طالبانو ته ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ. نو د حقوقي پته دغه اصطلاح ورته فاینډ راغلی چې نړیوالو نو کې باید ځای پر ځای شي، خو دا چې دا کمپاین دې وخت به ونیسي او یو تخنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې ځکه چې دا به خپل تبعات ولري
مننه مننه زه بیرته راګرځم په دې اړه ځین نورې پوښتنې را سره شته دي تاسو نه په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتورې په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي د کاته درلودل، مختلفو سیمو تم سفرونه کول، ولسونو سره هم په اړیکو کې وی. طالبان وای اول خو دوی ټینګار داده چې دوی د غزده کړی چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړی یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکي کله ناکله وایي چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتونکي نه دي او نه غواړي چې دغه ډول زده کړې چې په نړۍ کې دي د افغانستان خلک وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي وس واضحه ده، د نړۍ بیلابیل معلومات او احصائیې ښیي چې افغانستان دا مهال دی نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محروم دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغې کې د له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، اشنا یې، ورسره مکتلې دي، خلق رختیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه، ډېر اساسي سوال ته اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاسپاس ښوونځی عیار کړي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده ما درس ویلي دي د نجونې اولکان ښوونځی علی دی تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅکله نجونې اولکان په یو ښوونځی کې درس نه دی ویلی. که مخکې هم وو، که زموږ د دورې نه مخکې، شاید تر ابتدایه پورې وو، هغې نه وروسته الکان او نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې اولکان بالکل علیحده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي، دوی څه غواړي دی نه، یعنی غواړي چې یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي، یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډېره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کله چې د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک کمیشن کې مې کار کاوه او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا دین کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی دغه داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثرو ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیشن چې که اوس هم موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپینګیرې راتلل، او دوی د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونو لپاره ښوونځی غواړي، او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونو درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپینګیری سړی وو او د افغانستان د یو لری ولسوالۍ نه راغلی و. که ژوندی وي خدای دې روغ رمټ ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح قاد وي. خو هغه وخت ډېر سپینګیره و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی. او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ د دې هغه سیمې چې هغه کلی پاستازیتوب راغلی یم او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولې دي، مونږ ښوونځی غواړو، تاسو مونږ سره کومک وکړئ چې تر څو مونږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې به دین افغانستان یو ډېر مدرن هیواد و او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود. داسې نه و دوی درسې له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډېر ښه کدرونه و. او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، په تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغلی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان ښځو لپاره، او نړیوال هم دې ته ډېر اساسي پام درلود. او د نړیوال یو اساسي کار د دوی دا و چې موږ افغانستان ته مرسته کوو، چې خاصا دغه مرستې زموږ یو اساسي بخش باید د خزو د حقونو په اړه مصرف ته ورسیږي، خزه د تعلیم کې درس وایي او په مختلف ورسو کې خزو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی د تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد، شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید دا سیمه هم وي کله چې موږ وایو یوازنۍ د ښځو ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو مقابل کې وو چې هغې ته مبالغه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مفایده چې خپل غږ پورته کړي. مننه تاسو نه ان صاحب، ډیر په ډیر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې و. کور مباد نرکلی هنریار، پوخانی افغان سناتور او د بشري حقوقو فعال، د تاسو د کور وداني مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو مونږه غلازادي راډیو ناوري نور بسته خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخوانی ډیپلوماټه نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکوو. اغلی حق پال، ګڼې پوښتنې دي. اما چې تاسو مخکې وویل، زه غواړم چې دا د اپارتایډ په برخه کې د وروستۍ پوښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي و هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخام دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم پکې دا به وروستۍ دماغ حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسي اپارتاید، اماسې چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1993 کې غیر قانوني وباله، دغه سي غیر قانوني وبولي، ساده راته وایي چې د افغان جنو لپاره به اغیزې څه یو خزو لپاره.
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا به بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث به شي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم ته بصیر، او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جنډر اپارتاید به تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس موږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویریږي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات، چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي، او حتی د طالبان سفر باندې تعزیرات به وي. که چیرې طالبان په داسې هیواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دستګیرۍ لپاره حکم صادر کړي، لکه چې پوتین باندې دوی صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنګي جنایت ترسره کړی دی، او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنونسیون ته الحاق لري او دغه کنونسیون یې امضا کړی دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په اني دا دغه به یی نتایج بی او په تګید چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت په یوشته مات پیری کې بیل دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولای. افغانستان هم د طالبان حاکمیت هم بل دوام نشي کولای. افغانستان د سیاسي واد چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي ډیپلوماټیکي اقتصادي تعاملات ولري.
مننه.
تاسو منتوي کې نو هغه وضعیت ډیر تباد به رژیم لپاره وي.
مننه سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته دامرا سره یوځای شوی دا خبریال ده او همدارنګه فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشي مګه په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې کم چلن چې د وسنۍ واکمنو لخوا روان دي دا د خزو په وړاندې داسې یو چلن دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دی وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بلاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږی پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته نه اړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یو اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو قدر منو منمنو ته او قدر منو اوریدونکو ته. بالکل دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو هر ځای کې موږ اورو همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي په افغانستان کې دا موضوع لپاره ول څوک نه راولاړيږي، ول دې مېرمنو دفاع په خاطر دې جنو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي، نو زما فان باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار مونږ تاسو لیدلې دي دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولی زه فکر کوم چې ډېر شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلطه ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپله تګلاره مهمه ده. دا خو دې باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یو ټولنه کې ښځینه نوي یا ښځه نوي فعالیت ولري، یا همدارس که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومدار خبره ده چې راتلونکي به مونږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به مونږ ښوونکي نه لرو، یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خو دا چې دوی دریس هم داری دا چې دوی تګلاره هم داری، نو زه فکر نه کوم چې دا به د هلته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نشي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر هغلته د موقت په شکل دی، یعنی هلته هر څه کېږي که کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدلی که کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کس چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، رتل شوی دی، جیل ته اچول شوی دی، نو دغه ستونزې دغه مشکلات هم شته دي.
مننه سلامت اوسی. اغلی حقپال په دې وروستیو کې هغه د ورسپانې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان د پوهنې د پوهنې له وزیرې چې غالبا د پوهنې وروستۍ وزیره وه رنګینه حمیدی سره مرکه کړې وه. هغه په یو توګه نړیواله ټولنه ملامت کړې وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبانو اوسنی واکمن دې ته قانع کیدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي و کله چې نړیواله ټولنه له دې نه مخکې امریکا او متحدانې کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولې دغسې د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه هم ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې په کار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولی شي؟
د افغانستان په قضیه کې تاسو کاغذ سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا هغې نه بعد د طالبانو واک ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او ستراتیژیک اهدافو لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ وګورو چې هغه خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بل ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه امریکا دوست ده، نه هم روسیه، هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسیږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ ته، د تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا چې په دې دوو کلونو کې مونږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې، اعلامیې، کانفرنسونه، په دې ټولو شیانو کې امریکایان اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال، حتی پاکستان، حتی ایران، حتی مونږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي مونږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم، بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو د خلکو بشري حقوق چې خوندي نه وي، یعنی به طالبان او دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري، تیره نه لري. په هیڅ په نړۍ کې هیڅ حکومتونه دغه شی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبان مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لکه خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو جوړونه باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونه باندې، بلکې په خاوره باندې حاکمیت کوي او وایي چې امنیت ده، سراسري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یاغه د یو استلاله او ستوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان د پاره څنګه تبدیل کی او د تبدیلولو د پاره باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او ښځو ته چې پانتونونو درسونو مکتبونو ته، او هم بلاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي او بیا ځان ته دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړی شو چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای او خلک او نور جریانونه، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، فعالین د حقوق بشر دینه رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده هم ډیپلوماتیک شناخته، هم اقتصادي او سیاسي پرمختګ ده. په دې شلو کلونو کې اگر چې جمهوریت ټول نړۍ پر رسمیت پیژندلی و، خو هغه سیاسي، هغه اقتصادي، هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی و ونه شو. یو دلیل دا و چې 50-70% خاوره د تهاجم لاندې و. جنگ موږ جنگ سره مقابله و، د طالبانو سره هم امریکایان جنګېدل، هم جمهوریت جنګېده، هم دوی حملې کول. ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکي حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده، او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کمه سید نه وي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي، او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، دغه امنیت دوام نه لري، ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
اغلی اقبال. زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنی څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یو ستراتیژي جوړوو. یعنی تیر ځل کدی تاسو په یادې په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دي، په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګه د طالبانو ترمنځ هم په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوئ څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی، او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي، باید دا کار وکړي؟ نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده، او ځواب یې ډېر سخت دی. په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي، او کدی چې د رښتیا دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي. او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. که چیرې دوی دغه خپل پالیسي مخته وړي، او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره بیخي تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي، او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده، د خلک وای، او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابت کوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي، او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار دپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوذ او یا ټول نسل د داسې تعلیم څخه ته محروم کړه چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژني. که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات، کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 50 کاله مخکې امضا کړی دی، او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي، اقتصادي، ټولنیز حقوق خوندي وي، او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح دپاره وکړی شي، او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې هیڅوک به د دوی د رسمیت معنی بند شي. دوی بیا طالب دا رژیم بندي وي، هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول، یا خلک به دوی ته رای ورکړي، دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا دا قال د هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده، چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیدې کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې چې زده کړې کړي دي، او هم په خپل قبیلې کې سره دوی پوه شوي دي. دوی په ډکشنري کې د ښځو د بلاغت حقوق شي، په پاکستان کې په اسلامي هېوادونو کې ښځې
لري د دوی په ډکشنري کې نشته. نو دا درې مسله ده. زه هیلماندیا مچ درې مسله د سمېږي چې ایدئولوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي دا د خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدیالوژي که دوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې ایدیالوژي ځانې فرهنګونه هر څه د تغییر په حالت کې دوی باید
او افغانستان د ټولنې حقیقت درک. مننه کوم دیوامر خل تاسو ته براشو. تاسو دغه وس زین خلک لکه پرون یو ریپورت هم ودی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خدل شي چې په افغانستان کې د انجونو زده کړې بيخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې دا سيدي چې یو څورته یو وخت کې مهم وي خو کډیره مودته نه الته د هغه ممانعات وکي کېدلې شي ورور واغه خلک چې وسوالی چې انجونې زده کړو ته لاړ شي د بیلابیلو دلایلو له کبله بل اخره ل دغه نوي ریالټي یا واقعیت سره بلد شي او د انجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅه او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا لمنځه ولاړ شي. څه په کار دي تاسو فکر باندې څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه د انجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاد وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کېدی شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو، جرګې لرو، شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوسمهال به ټول منځه تللې نه وي. اوسمهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوسمهال هم کېدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسلې حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکې وکړي، جرګې وکړي، بالاخره دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل، هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعا دوی د نجونو یا د میرمنو د کار، د نجونو تعلیم مخالف دي، یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي، یعنی د مالیاتو په برخه کې وي، یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
امرخیل دی دیوی امرخیل
السلام علیکم. خیر
تلفونی قطع شو. آغلی حقپال کام دغه پختنه ل تاسو نه وکم چې اغه جون چې مثلا په دوه کال مخکې په لسم سند کې وی ټاکلې و چې اوس باید پانتون ته تللی وي، خو لسم هم پاتې شوی ول سو دو دو لسم مونږ ول شو پانتون هم پاتې شو. دغه جونی به فکر کوي چې که وس دغه دوه بنیم کال وروسته خونځي پایلم شي دین جونو دغه سي جونې چې په خای غختل زده کړی و کی شرایط ته په پام بخپل زده کړو ته دوام ورکړل شي ورکړی شي. په مجموعي توګه کراته وای چې دغه وخت جبران حتی کدا ننم دوی د تعلیم پایل کی دغه وخت زیان جبران څومره ممکن دی؟
دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول ډېر سخت ده. خو وخت جبرانول ډېر سخت ده، خصوصا د هغه نجونو چې په یو لس کلان دو لس کلان دي، دوه کاله د دوی چې تیریږي که چیرې دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي، آنلاین درسونه ویلي وي او تعقید کړي وي، امکانات شته چې دوی بیرته ورسیږي. خو که چیرې ویلي نه وي، موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباري ودونو ته یې قبول کړی دی او ودونو په جبه باندې واده شوي دي.
کله چې یو حالت وی هغه خو فکر وکړي چې یو جلی غواړي چې ډاکټر شي او جلی غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي او بل اخره هغه د تعلیم څخه محرومي دی او دی په کم سن څخه واده کوي او د شور مسؤلیتونه اخلي نو دا جبران نکړم کې خبره ده او پاتې کیږي هغه خلک چې په پانتونو کې ول هغه ته چیري یو څه تاسو نو ته خپل کور کې د ما ورکړي او وین کولې شي خو کومه جمله کې هغه عمومي روحي جبران اول څنګه څخه ده تاسو وګورئ چې نور څه پدې نه کې تحقیقات خای چې دا د یو کال چې کله کرونا و اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ستاسو باندې کې څه په مکتبونه کې آنلاین وایل خو بیا هم دې تحقیق کړی دی آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلود د دوی په روسیې باندې د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغېز کړی دی نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده و موږ ولیدل چې په پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د داسې د تعلیم څخه زه دې په ساده توګه مثال وایم زه مخفل امتحان چې زه ما په پاکستان کې نو مخفل د شنو ول چې به سره غواړم چې امتحان دې نه چې پنځه کاله د شنو نه وي یا دې ودونه کړی ول او یا هم دې د څه چې شپږم یا اتم لاسن کې کېنا خپل دې نه پاتې وایم د شنو
ډیر مننه واخیان دا ستونزې د چې ل یو ځن روسته په ځنګړی توګه د افغانستان په موهید کې سړې په ځنګړی توګه خزي بیرته خپل کارونه ځکه په افغانستان کې پرتل دین چې کوم ستونزې چې دی وسنۍ واکمنو لخوا د خزو په وړاندې کوم محدودیتونه دي ټولنیز او ټولنیزي محدودیتونه هم شته چې د مګ په نور خبرونو کې په بحث کیږي روسي پښتنه کومه ل اغلی ډیوینا د خبرونې وخت را پسې را په ختمېدو دي دی وجانې کتا سره ته دا وایي چې د غنجونی چې وس په افغانستان کې دی او لزدکلو نه محروم دي څنګه کولای شي چې د روحیه د زدکلو وساتي لبیلا بیلو لارونه څه سپارښتنه ورته لري څنګه کولای شي چې په یو ډول لیکلو ستاو نو شیان لزدکلو سره تړاو و پالل شي
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو سیستم زمونه خبره وي ځکه چې لډیر ځان ورسته له دومره روحي فشارونو ورسته چې دوی ورسره لاس کوریوان دي یعنی ډیر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم زه په افغانستان کې دیننه هلته وم ورسته له جمهوریت لړنګې دوه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو د انچینو انچونو مېرمنو د دوی روحي وضعیت د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و یعنی بيخي دوی لزده کړنه دا څه شوی و چې د تورنې شوی وي یعنی هیڅ هله امید دوی نه درلوده دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو نو واقعا دا ډېر ستونزمنه ده او دا به ډېر پر یو څه ستونزمنه وي خو بیا هم زه د وی خورف صفات باندې دوی ته هم بیا هم دا هله لرمه یا دا پیغام ورته لرمه چې تاسو هیڅ کله خپل روحیه ما بایلې ځکه چې اوس مهال دا سيتي چې مثلا انلاین طریقونه دوی کولای شي چې خپل ذکرو ته ادامه ورکړي که څه هم په افغانستان کې یو سیستم دی د انټرنیټ او د برق د دوښونو ستالي په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پیګو نو بیا هم دې کوشش وکړي هله زل دي او هغه خويندې چې هغه ته دي مثلا غوږ یو څمختت للی دي دوی کولای شي چې هغه خويندې چې شاته پاتې دي ورسته پاتو خويندې سره دوی همکاریو کې هغه خپل تجربه په دې سره شریکي کې او دا لړۍ د همداسې و پالي بل اخره ان شاء الله چې امید شته دی چې بیا به هم د دې پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصيږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو مننه کوو ل د حقوقي مسایلو ل شنون کی او پخنۍ ډیپلوماټي نزیفه حق پالنه ل پخنۍ سناتوري ډاکټر نارکلی هنریارنه او همدارنګ ل خبريالي او فالي دیوي امرخیلنه د درې وړو اغلو او درنونه مننه دوستانو چې د خبرونه واوریدل لاغوینه مننه کوو کوری ودان تربیه خې چاري او خې شي